السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو په ابو ظبي کې د افغانستان د حکومت د پلاوی او د طالبانو د استاسو ترمن سره د خبرو اترو او د غسی بیا د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نور برخه په اړه ریپورتونه واره. خو در سمخ کې د دې ساعت خبرونه او زموږ همکار احمد شاه اعظمی درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټی کې افغان حکومت هیله ښودلې چې نن به له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. نن د کوټې په ګډون د بلوچستان په زیاتره روغتونونو کې ډاکټرانو کار بندیز کړی دی او د ملګرو ملتونو استازي نن د شام په اړه له ایراني، روسیا او ترک سفارتکارانو سره ملاقاتونه کوي. افغان حکومت هیله ښودلې چې نن به له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم په دې لړ کې مشال رادیو ته وویل نن به په ابوظبي کې د افغان حکومت پلاوی او طالب استازي مخامخ خبرې سره وکړي چې دغه چاره به د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې د مستقیم خبرو د پیلېدو امکانات زیات کړي. نوموړي زیاته کړه
د وای د دې امکان شته چې د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې پیل شي. هیله لرو چې له کلونو وروسته د دواړو لوریو استازي د خبرو میز ته کښېني او سولې ته د رسیدو پر څرنګوالي او د بریالیتوب پر لارو چارو خبرې وکړي.
تر دې وړاندې نن سهار د افغان ولسمشر دفتر هم ویلي و چې د افغان حکومت پلاوی له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پیل او مخامخ ناستې د چمتووالي لپاره ابوظبي ته رسېدلی دی. خو طالبان پرون رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي و چې په ابوظبي کې د افغان حکومت له چارواکو سره ملاقات نه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد په ابوظبي کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. نوموړي نن پر خپل رسمي ټویټر پاڼې په انګریزي او اردو ژبو په پیغام کې له ټولو د دعا لپاره د لاسونو لپاره کولو غوښتنه کړې چې سوله راسي او پر باتور افغان ولس د درو لسیزو ازمایښت پای ته ورسیږي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره تر خپل وسه هیڅ ونه سپموي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې پرون په افغان سوله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په متحده عرب اماراتو کې د افغان طالبان په دې غونډه کې افغان حکومت شامل نه و، خو د پاکستان، سعودي عرب او اماراتو استازي موجود ول. سږ کال د امریکا د حکومت لخوا په افغان سوله کې د ځانګړي استازي تر ټاکلو وروسته دا لږ تر لږه دریم ځل دی چې زلمی خلیلزاد د افغان طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې اترې کوي. دا د خلیلزاد لخوا د افغان سولې په لړ کې د سیمې د هیوادونو دریم سفر دی چې د ډسمبر تر شلمې به دوام وکړي. نن د کوټې په ګډون د بلوچستان په زیاتره روغتونونو کې ډاکټرانو کار بندیز کړی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې دا کار بندیز د خپل تښتول شوي ملګري ډاکټر ابراهیم خلیل شیخ د راخوش کولو لپاره کړی دی چې سبا به هم دوام وکړي. د کار بندیز پر مهال که څه هم ناروغان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ ول، خو د ډاکټرانو د فعالیت کمیټې مشر ډاکټر کلیم الله مندوخیل نن مشال اړیو ته وویل چې د کار بندیز پر مهال به د روغتونونو ځینې بیړنۍ څانګې خلاصې وي.
شوبات سات دی، ٹراما سینٹر دی، لیبر روم دی، ایمرجنسی سروس به مر خدمات ورکو، ڈیوٹی به ورکو، ڈاکٹر به په ڈیوٹی ناس وی، مگر د کولڈ کیسز د پارا او پی ڈی یا وارڈ پدې کې ل ایمرجنسی علاوه مر ډاکټران به راځي، مگر د خپل غم او غصې د اظهار د پارا دوی به خپل سروسز ماتل کړي وی.
ډاکټر ابراهیم خلیل د تیر زیارت په شپه ها وخت نه سرګند وسلوالو لخوا وتښتول سو کلچ د کوټ په ماډل ټاون سیمه کې له یو شخصي روغتون کور ته پر لارو. د بلوچستان کورنی چار وزیر سلیم کوسه مشال رادیو ته ویل دي چې دوی د ډاکټر ابراهیم خلیل د موندلو لپاره هڅې روانې کړې دي. په کوټه کې تر دې وړاندې هم ځینې نامتو ډاکټران تښتول سوي چې بیا وروسته د پیسو په بدل کې راخوشي کړل سوي ول. نن د افغانستان په کندهار ښار کې د پښتو ژبې د دوو نامتو ادیبانو په ویاړ غونډه پای ته ورسېده. د پښتو ژبې د شاعر درویش دورانی او کیسه لیکوال طاهر اپریدی په ویاړ دغه غونډه نن سهار په کندهار پوهنتون کې پیل شوه چې د افغانستان پر بیلابیل ولایتونو سربیره له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه ورغلو لیکوالانو د دوی پر کار او زیار مقالې وړاندې کړې. د غونډې په پای کې د منظور سوي پریکړه لیک په اړه د کندهار ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي
یو تر ټولو مهم ټکی دا و چې پښتو دې په ټولو پښتني حوزو کې د سرکار او د حکومت ژبه شي. په کندهار کې دي د درویش دورانی او طاهر افریدی په نومونو باندې علمي مراکز په خاص ډول ښوونځي ونومول شي تر څو د دې یاد ژوندی وساتل شي.
په کندهار کې دا غونډه اطلاعات او کلتور وزارت او کندهار پوهنتون تنظیم کړې وه. بلخو په کابل کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا د پښتو ژبې د نامتو شاعر او اتل خوشحال خان خټک د ژوند او کار په اړه نړیواله غونډه پرون پیل شوې چې تر زیارت یا پنج شنبې پورې به دوام وکړي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د میستورا به د شام د نوي آئین جوړولو لپاره د هڅو په ترڅ کې نن د ایران، روس او ترکیې له سفارتکارانو سره ملاقاتونه کوي. د دیمستورا دفتر پرون وویل چې دغه لیده کاتبه د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې ترسره سي. داسې ښکاري چې دا به د شام د جګړې له مهمو لوبغاړو سره د نوموړي وروستي ملاقاتونه وي، ځکه چې د هغه د کار موده په راتلونکو څو ورځو کې سرته رسیږي. روس، ترکیه او ایران تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیران به په دې لیدنو کتنو کې برخه واخلي. سږ کال په جنوري میاشت کې د روس په کوربتوب غونډه کې د شام لپاره د نوي آئین په لړ کې پر یوه کمیټې جوړولو اتفاق شوی و. ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اولنی امنیتي سلاحکار مایکل فلین ته به نن وفاقي جج سزا واوروي. فلین منلی چې سفارتي کارکوونکو ته له روسي سفیر سره سوو خبرو اترو په اړه دروغ ویلی و. دا اورېدنه د هغه عدالتي کاروایي تازه لړۍ چې پکې ځانګړي وکیل رابرټ مولر ټرمپ ته په قرار قرار نږدې کیږي. فلین اعتراف کړی دی چې د 2018 کال په جنوري کې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشر جوړېدو څلور ورځې وروسته د وفاقي استخباراتي ادارې اف بی آی چارواکو ته دروغ ویلی و. تر دې درېونۍ وروسته چې له روسي سفیر سره د ملاقات د وخت او خبرو تفصیلات مخې ته راغلل، نو فلین له خپلې دندې لرې کړل سو. د رابرټ مولر په مشرۍ په دغه عدالتي تحقیقاتو کې د 2016 کال په امریکایي ولسمشري انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره د روس د ممکنه مرستو جاج اخیستل کیږي. ولسمشر ټرمپ او روس لا له وړاندې دغه تورونه رد کړي دي. او د اروپایي هیواد هنګري سرکاري ټلویزیون سټیشن مخته په زرګونو مظاهرین راوتلي دي. دوی بیګا په 15 شپه هم دغلته موجود او د شیارخي وزیر اعظم ویکتور اوربان خلاف احتجاج ته دوام ورکړ. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابیا کرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ او 10 پیسې خرڅې کیږي او په 1.30 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او 10 پیسې او په 1.60 روپۍ. یو یورو په 1.55 روپۍ او 50 پیسې او په 1.85 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 80 روپۍ او 60 پیسې خرڅې کیږي او په 80 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 80 روپۍ او 25 پیسې او په 80 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 2.50 پیسې او په یو روپۍ 4.50 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 312 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 312 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 40، بنو کې 500 سلیرش او په کوټه کې منفی 8 او 13 وي.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې بوره د افغانستان اجرائیه ریاست وایي ممکنه ده چې نن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو استازي په ابو دابي کې خبري وکړي.
منګو بدواری چې دا مقدماتي ملاقاتونه بل اخره دا مرحله ته ورسیږي کوم چې د دې مذاکراتو مرکزی نقطه دا هغه د افغانستان او د طالبانو د موظفو هیئتونو لخوا مخامخ خبري.
د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د دویم شفت د شروع کولو پلان لري. نن د بلوچستان ډاکټرانو د صوبې د سیاتره لویو خارونو په روغتونونو کې کاربندې اسکړه دي.
پدې کې له ایمرجنسی علاوه زموږ ډاکټران راځي په ډیوټي بناست وي، مګر د خپل غم او غصې د اظهار لپاره دوی به خپل سرویسز هغه به ماتل کړي وي تر څو پورې چې ډاکټر به حفاظت نه وي واپسي سوی.
په کندهار کې د پښتو ژبې د دوو نامتو ادیبانو درویش دورانی او طاهر افریدی په ویاړ غونډه وشوه.
د سیمینار په پریکړلیک کې هم دا یوه مهمه ماده وه چې د لارو بر پښتنو ترمنځ کې د اړیکو د سمون او لاجوندي پاللو دپاره دغه ډول سیمینارونه جوړ شي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو، مشال لیډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې ممکنه ده نن د افغان حکومت پلاوی او د طالبانو استازي په ابو دابي کې سره وویني او خبرې وکړي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم د طالبانو اعلامیه ته په غبرګون ویلي وو چې له افغان پلاوی سره به خبرې ونه کړي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې بیا امید میسم وویل چې نن د دواړو لورو ترمنځ د ملاقات زیات امکان شته او د ابودبي دغه ناست بعد سولې د خبرو پیلیدو امکان زیات کړي. تفصیل د واصل وصال پر رپورت کې ورو
د امریکای چارواکو او طالب استازو ترمنځ د ناستې دوهم ورځ چې د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پیلیدو ور بولی او ورته هیله مند د افغان حکومت اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم د سه شنبه پر ورځ غونډې ته په پام ازري راډیو ته ویل نن به په ابوظبي کې د افغان حکومت پلاوی او طالب استازي سره مخامخ خبرې وکړي چې دغه چاره به د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو د پیلیدو امکان زیات کړي. د دې امکان شته چې د افغان پلاوی او طالب استازو ترمنځ د سولې مستقیمه خبرې پیل شي. هیله لرو چې له کلونو وروسته د دواړو لوریو استازي د خبرو میز ته کښېني او سولې ته د رسیدو پر څرنګوالي او د بریالیتوب پر لارو چارو خبرې وکړي. د ښاغلي میسم په خبره د ابوظبي په ناسته کې د پیاوړو او اغېز لرونکو هیوادونو استازي هم ګډون لري چې مهم بحثونه به یې د سولې په بهیر کې د اسانتیاو په رامنځته کولو او مخامخ خبرو ته د دواړو لوریو هڅول وي. له تیرو دوو ورځو راهیسې د متحده عربي اماراتو ابوظبي ښار د افغانستان د سولې په اړه د ناستې کوربه ده چې پکې د طالبانو د ډلې پلاوی، امریکایي چارواکي، سعودي عربستان او پاکستان ګډون لري. افغان پلاوی په دغه ناسته کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په بلنه او هڅو ګډون کړی دی. د افغانستان حکومت وایي په ابوظبي کې د تیرې ورځې په ناسته کې د سیمې د هیوادونو استازو زلمی خلیلزاد، د افغانستان د ملي امنیت استازو، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د افغانستان د سولې په سیمه ییزو اړخونو او د سولې مخامخ خبرو ته د زمینې د برابرولو په اړه خبرې وکړې. له دې وړاندې کابل د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزې ناستې کوربه و چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني لوري وغوښتل چې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. له دغې ناستې وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان اعلان وکړ چې د امریکا، متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ ناستې ته زمینه برابروي. خو له دومره هیلو سره سره طالبانو تل امریکایي چارواکو سره پر خبرو ټینګار کړی او له دغې ناستې یوه ورځ وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ابوظبي کې له افغان پلاوي سره لیدل رد کړل او ویویل دوی چمتو نه دي چې له دغه پلاوي سره وګوري. د ابوظبي درې ورځنۍ ناسته په داسې حال کې روانه ده چې له دې وړاندې امریکایي چارواکو د افغانستان د سولې په پروسه کې د زلمی خلیلزاد د صلاحیتونو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د سولې علي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره چمتووالی نیولی او د ابوظبي ناسته به د سولې خبرو اترو پیلیدو ته زمینه برابره کړي.
او دا ابتدایي امادګۍ لپاره افغانستان دولت او د سولې علي شورا هم امادګۍ لري. موږ امیدوار یو چې دغه مقدماتي ملاقاتونه، فعالیتونه بالاخره دغه مرحلې ته ورسیږي، کوم چې د دې مذاکراتو مرکزي نقطه ده او هغه د افغانستان او د طالبانو د موظفو هیئتونو لخوا نه مخامخ خبرې دا امیدواري شته ان شاء الله.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر استازي د سولې د دغه هڅو هرکلی کوي او پایلو ته خوشبین دي. د افغانستان د مشان جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وایي امریکا او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته پکار ده چې په پاکستان فشار اوړي سو طالبان د مذاکراتو میز ته راکاږي. بلخوا د ولسی جرګې منشی عرفان الله عرفان وایي که د افغانستان حکومت د یوې قوي طرحې او کلکې ارادې سره د ابوظبي په ناسته کې د سولې د خبرو پیلیدو لپاره هڅې ونه کړي، داسې ناستې به چې پکې پاکستان او طالبان هم ګډون ولري تر ډیره د هغوی په ګټه تمام شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د دویم شفت د پیلولو هوډ ښکاره کړی. چارواکي وایي د وزیر اعظم عمران خان په سپارښتنه په دې پلان عمل کول غواړي او د دې مقصد لپاره به 50,000 نوي استادان هم په کار ګمارل کیږي. دوی وایي دا ګام به د صوبې د ماشومانو په تعلیمي پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې په وینا چې د مقصد لپاره به 50,000 استادان هم مخصصه کیږي. د تعلیم د محکمې په وینا چې هر پرایمری سکول کې به د اتم سکولونو کې به د لسم او د لسم سکولونو کې به د یو لسم او دولسم زده کړې ورکړې کیږي. د خیبر پختونخوا د الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن د محکمې ډایریکټر محمد فرید خټک مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د اقدام سره به سکولونو کې د ماشومانو په خاص توګه د جنکو ماشومانو شمیر هم سیوا شي.
اوس اکیڈمک سیشن اوس په ختمې دوه دی، دا دسمبر ختم شو، فروری په اینډ کې د مارچ امتحانونه وي، نوی سیشن د اپریل نه شروع کیږي. نو ان شاء الله العزیز د دې چې کم څومره موډیلیټیز دي نیو سیشن نه امید دی چې دا به د نوی سیشن نه موږ دا سیکنډ شیفټ شروع. تاسو ته پته وي چې موږ نه 13 کالو کې زره یو ول زره نور دغه رنګ کې موږ څومره ضرورت ته اکارډینګلی موږ به استادان هم دا کلکولیشن شویل کې دومره استادانو به ضرورت نو 15 کال کې به موږ ان شاء الله العزیز دغه رنګ دا استادان هم اخلو.
دا ټول ګامونه د حکومت 15 کالو پروګرام تر لاندې اخیستل کیږي. د نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د یو اوسنی رپورت تر مخه چې دا وخت پاکستان کې سکولونو ته د نتلونکو ماشومانو شمیر 2.25 کروڑ دی. د لړکی مشالډیو سره په خبرو کې د تعلیمي چارو په عمر ورګسې اوویل چې د سکولونو د کمخ له وجې په خیبر پښتونخوا کې 25 لکه او قبایلي سیمو کې 1 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. دی وایي په زیاده دی چې ماشومان ته د ورځې دویمه برخه کې سکولونه شروع کړی شي د سکولونو شمیر زیاتول پکار دی.
استادان ریکروټ شي هر څه باندې ریکروټ شي خو د کوالټي ایجوکیشن خیبر پښتونخوا کې د دې وخت یو غټ ضرورت ده. ماشومان سکولونو نه بهر لاړ شي خو موږ سره کوالټي ایجوکیشن نشته. په دې وخت خیبر پښتونخوا کې 82% چې کوم سکولونه دي د پرایمري دي او بیا بل لخته موږ سره اونلي مطلب چې 12% سکولونه چې کوم دي د هاي سیکنډري سکولونه دي. په دې وخت کې فاټ ریجن کې 35 ډیګري کالجونه دي چې هغه کې 12 ډیګري کالجز صرف د جنکو د پاره دي. نو ته پرایمري لیول نه او پلانینګ راواخله تر هاي سیکنډري لیول د پاره ته مطلب مشومانه ته سکولونه زیات ورکا سکولونه اپګریډ کا.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه وایي چې په دې 500 کالو کې به د پرایمري تعلیم په اصلاحاتو د تعلیم د څنګ په انتظام د تعلیم په معیار او د قبایلي ضلعو په تعلیم توجه ورکړی کیږي. د ماشومان د حقونو کارپوهان وایي چې د تعلیم نړیوال اهداف ترلاسه کولو لپاره به نه یوازې حکومت له په سکولونو کې د ماشومانو شمیر سیوا کول وي بلکې د تعلیم معیار او د سکولونو نورې ودانۍ هم جوړول وي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د پخنیو قبلي سیمو په خبر پښتونخوا صبح کې د شاملولو پریکړه خوشوي. خو د سیمې خلک او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلو استاسي وای له پلان سره سم باید عدالتونه پخنی فاټاته غزول شوي وي او نور اصلاحات هم عملی شوي وي خو عملاً داسې کوم ګام نه دی شوی. دا چې د قبایلو د اندېښنو د ختمولو لپاره څه پرمختګونه روان دي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر د کرمې د خلکو استاسي چې په قومي اسمبلی کې کورمه د خلکو استاسي د لمنیر خان سره مرکه کړي او ناراضه چې ورته غوښ شو.
تر سیوی حکومت کی اخیری ایامو کی دیر جلدی کی فاٹا انضمام وشو خو اس دی حکومت نن ورځی په دې فاٹا انضمام مخ کی بتل لپاره هیڅ اقدامات نه دی کړی. یو ټاسک فورس جوړ کو هغه لری کو بلې میشتي بل ټاسک فورس جوړ شو هغه یم اوس لری کو اوس ټاسک فورس نشته او کور نشته عملی کدا نو نه رابطو دی وی کنه اې دی فاٹا انضمام به الټا نه دی جیو تر اوزی مو حکومت ته ریکوست کړه دا او سیم کو جو تو سے میرے بنی ہو گئی صدا امام کی لی خوش کر ترقی کرونو زر نظر کرونو شروع کے اس خال کو امید پیدا ہوشی.
بار بار د دین مخ کم تاسو غختنه پخپلم کړي وی کم چی د نواز شریف حکومت او هغه ختمې دو هغه دا بل منظور کو اوسم فاٹا کم چی دا عدالتونه دی ٹریبیونل دی هغه بند دی او د فاٹا د خلکو چی کم دین او هغه هغه کیسونه د شانتی پینڈنگ کی پراتری ولاړ دی سو وجره چی تر اوسه پوره د عدالتونه چی دین او د فاٹا د ایکسټینڈ نشو.
اصل کی دو تیاری شته نا قانونی خوش اسٹینڈ دی خو والتا وی سٹرکچر نشته اور نه دفتر شته اور نه سٹاف شته نه جی جون ورته برتی کړي مخی کمیټه کوم ریفارمز اور ریکمنڈیشن وای کی دا اوس دا پینزو کول کی پروسس پر گو اوس دی ای کورٹ اف سری دی لی چر دا ارتکلونو ای پی گونو کمشنر نو جوډیشری اختیارات ختم شو. نو اوس کی سونا ټول د سه پرته دی نیوی جوډیشری فاټا ته ایکسټینډ نه شوی کاغذو کینا عملی تور باندې وې صوبای حکومت سپریم کورٹ کی اپیل کړه دا سره مو ته یو کول ټیم روکای نو یا اپیل فیصله راغلی دانا
اجو میر اورګزی سه بودار تو اچ تاسو سمرم چې د قبایلی ضلعو امینه ګاندی سنټران دی دی وړاندې ورځو کې د وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړه و غره غوښتي او دا فاټا کم پروسس چې د اصلاحاتو عمل چې د غیم متعلق وزرا اطلاعاتي او تور ډول حکومت دینه خبر کړی چې دغه سم مشکلات دي چې تر اوسه پورې د عملی نه شو
حکومت د ای زموږ نکنيته سره کور کو څو انصر فانټن زموږ مخریب تي او اوس هم څو سرون څو نور کسون دا کوشش کوي چې دا کمیوب نشي موټور به دوله سوړې منی ګون عمران خان سره د سل سری کې پیو پیچو زموږ تو سره مدد کوو خو ته خو سره کرونه خو کوم عملی کنه ټول مسلې په سوب ستړلې پیسې شته نه
تاسو په کومي سمله کې د کورمه د خلکو استاسي منیر خان اورګزی مرکا اورې د لچې زمو همکار سره ظهیر ور سره کړی و
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای چې په پوزي عملیاتو کې د دوی متاثر شوی بجلی لاینونه لا هم نه دي سم شوی او په ډیرو سیمو کې بجلی تر 300 ورځې پورې بندوي د دې لړکی د سیمې ځوانانو تنظیم نن په میرلی چوک کې لاریون هم کړی دی غوښتنه کړی چې د دوی په نوم راغلي فندونه دي هم په دغه خلکو لګول شي انتظامی چارواکي بیا وایي د ډیرو سیمو په بجلی لاینونو باندې کار روان دی تفصیل د عمر وزیر پر رپورٹ کیا ورو
د سیمې ځوانانو تنظیم یو تاف وزیرستان نن میرلی چوک کې لاریون هم پیل کړي دوی وایي عملیاتو کې چې کم لاینونه شلې دلی ترانسفارمرې خرابې شوې د وابډا کنستراکشن محکمې لا هم نه دی بحال کړي یا دل دا وړوي عملیاتو پس د بیا بحالۍ په کارونو کې لا هم د ډیرو سیمو بجلی کالونو پس نه دی بحال شوې
دی درخیل سو خیل میساکی ورسره د ای پی دی وړو خیل نو تو تو ورزه بجلی نوی اس فرمرینا او تورینا د خلاف می جته جات کړه او دا سامان د بیا دوباره د خلک ته ورسوي مشتره ډیره و دیشو یو ضرب او عذب نه چتلار واپس شي مش دا مطالبه دو چې زر نظر د خلک ته بجلی ولاګا یو چې سینا فندین ارغلی دی ضرب عذب پمت شي هغه د بده خلک باندې صحیح خارج کړ شي
د ځوانانو تنظیم بلغړې اسد الله دا وړوي احتجاج مقصد یې د فندونو په انصاف سره تقسیم غوښتل دی
د وزیرستان خلک د دې لوډ شیډینګ نه ډیر تنگ شوی دی او ډیر داسې علاقې دي چې ضرب عذب په نتیجه شي د بجلی نظام ته بشوا او نو ډیر فنډي غلي دي خو ای پیر اکثر کلی داسې دي چې نټس فرمر ورته راسه دلی دي او نه مټه او بجلی توري نه ورته راسه دلی دي ان په ذریعہ د تحقیقاتو کو چې کیم فنډر غلا دا چې په کومه طریقه دی تقسیم کړه دا او بل میزه حکومت نه دغه مطالبه کی چې دا ناجایز لوډ شیډینګ د ختم شي
شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وای د ډیرو سیمو بجلی لاینونه او ترانسفارمر بحال شوه او ډیرای سیمو کې په کار پیل شوه د بجلی لوډ شیډینګ په حوالہ میراند شاه ګریډ چارواکي دریز لري چې لبنو تر میراند شاه پورې غزیدل لاین نه کافی دی نو د وجنا په یو ځای د ټولو سیمو بجلی نشي چلاولې د سیمه اوسیدونکو غوښتنه کړي چې کالونو پس بجلی بحال نکړي شو او میراند شاه ګریډ کې ترانسفارمر لا هم خرابې پراتې دي چې دولت یې زر منځوري وکړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
نن د بلوچستان ډاکټرانو د کوټه په ګډون د صوبې د سیاتره لوی روغتونونو کې کاربندیز کړی وو د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې دا کاربندیز به د بخنه غواړم چې دا کاربندیز یې د خپل تختول شوي ملګري ډاکټر ابراهیم خلیل در خوشی کول لپاره کړی دی او دی وایي چې سبا به هم دوام لري تفصیل د یوب ترین پر رپورټ کې اورو
د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې ډاکټر اکشن کمیټې پر غوښتنه باندې نن د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو غټو هسپتالو کې کاربندیز وسو چې له امله یې ټولې او پی ډینې بندې وې او په نتیجه کې ډیری ناروغان د سختو کړاوونو سره مخ شول د کوټ په سیول هسپتال کې زیاتره خلک د علاج لپاره نن راغلي وو خو د ډاکټرانو د کاربندیز له امله دوی سخت مایوس شوي دي په دې اړه یوه مېرمنې نور حال و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی
موږ نن درې مې د پیډي تراسو مجبور یان سره غړ کیم کورد کښنان مریضان دراسه غیو شاینې راسه یو کرار اول غو مجبورې ډاکټر وای وای نغه نه سارتال د سبار اسی بل ورځ راس نن درې مې روان یو شیم نستوړکې نه مت یخد مجبور د کومې خو لارس
د ډاکټرانو د کاربندیز په اړه د ډاکټر اکشن کمیټي مشر کلیم الله مندوخیل و مشال ریډیو ته وویل چې د کاربندیز پر مهال به ایمرجنسی ټراما سنټر او د اپریشن مرکزونه خلاص وي.
ایمرجنسی سروس دی، شعبہ حادثات دی، ٹراما سینٹر دی، لیبر روم دی، ایمرجنسی سروس بہ مر ڈاکٹر بہ پڈیوٹی ناس بھی، مگر دا کولڈ کیسز دا پارا او پی ڈی یا وارڈ پدی کے ایمرجنسی علاوہ مر ڈاکٹران پر راضی پڈیوٹی بہ ناس بھی حضری بہ لگئی، مگر دا خپل غم او غصے دا اظہار دا پارا دوی بہ پل سروسز اگر بھی معطل کڑی وی ترسو پوری سے ڈاکٹر بہ حفاظت نوی واپسی سوئی نوی اسٹریٹجی پلان مر تیار ہو سی مر بہ پائندہ کے سکول کو
تے ڈاکٹرانو بلا بلو تنظیم مول لوری تیر ورځ په وغونډ کې پریکړه وسوه چې نن او سبا ورځ به په سرکاري روغتونونو کې دوی کاربندیز کوي. دوی دا کاربندیز د کوټې د نامتو ډاکټر ابراهیم خلیل د اغواد یا تشتونی په ضد کړی دی. څوک چې د جمعې په شپه هغه مهال د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا تشتول شوی وو چې کله نوموړی د شخصي روغتون څخه د کور په لور روان وو. د پیښې په اړه د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سلیم کوسه او مشال ریډیو ته لمخه ویلي دي چې دوی د ډاکټر ابراهیم خلیل د مندلو هڅې روانې ساتلې دي او اله څرګنده کړه چې ډیر ژر به ډاکټر خلیل ابراهیم وخپل کور ته راسي.
د پیښور خبریالانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. د مظاهرې تابعې د خبریالانو ټولنې خبر یونین کړې و. د دوی د بیلابیلو ادارو لخوا له دندو د خبریالانو د لری کولو غندنه وکړه. د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی مشال ریډیو ته ویل د پاکستان یو لوی میډیا ګروپ تیر ورځ شاوخوا اتیا خبریالانو ملازمین له دندو لری کړي دي. تفصیل د خالد خان په ریپورت کې اورو.
دا پیښور د خبریالانو د اتحادیې خیبر یونین اف جرنالیست د سوري لاندې د احتجاجي لاریون کې خبریالانو د ورځپاڼو او رسنو مالکانو خلاف اوازونه پورته کول او دغه غوښتنې کوله چې وستل شوي ملازمین او خبریالان دې زر تر زره په خپل نوکرو په ځای کړي. دا ګل په ورځ د پیښور خبریالانو اول د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډې نه بایکاټ وکړو او بیا وروسته پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون وکړو. دا خبریالانو د اتحادی مشر سیف الاسلام سیفی دا پاکستان د یو میډیا ګروپ نه خواوشه اتیا خبریالانو او ملازمینو د وستلو په سخت ټکو کې غندنه وکړه او ویل چې دوی به خپل احتجاج هغه ادارو مخې ته کوي چرته چې دغه ملازمین د نوکرونه وستل شوي دي.
ما اخباری یا د میډیا هاوسز مالکان هغه کله یو باندې جوړه کی کله بل باندې جوړه کی، اصل کې د ملک د صحافت یا میډیا هغه د کمزوري کولو کوشش روان دي او یو طریقہ استعمالی گی بیا بلا طریقہ استعمالی گی.
پاکستان کی بیلا بیل میڈیا گروپونو دا تیر سو میاشتو خبریالان او ملازمین د نوکرونو وستل دي او دا پیښور خبریالانو د دې خلاف یو احتجاجي کیمپ هم لګولې وو. خو بیا په صوبایي اسمبلی کې د یو قرارداد درستو دوی دغه احتجاجي کیمپ ختم کړو. سیف الاسلام سیفی زیاته کړه باید چې حکومت میډیا مالکان په دې خبره مجبور کړي چې بغیر د سوجه نه دي خبریالان د نوکرونو نه وباسي.
نمونګه نن بیا د خپل مطالبه کوي چې حکومت دې په دې عمل درآمد یقیني کړي. یعنی مونږ به د حکومت خلاف هم احتجاج کوو او هغه احتجاج نن شروعات مونږ وکړو. صوبای اسمبلی نن د ټولو ورځې بایکاټ صافیان وکړو.
په دې محل د پیښور پریس کلب په خوانی سکتر شاب الدین اوایل دا خبر یالانو اتحادیه به نه صرف په عدالت کې د مالکانو خلاف کیس کوي بلکې چې کوم ادارې خبر یالانو ته تحفظ نه ورکوي داغه خلاف به هم احتجاج کوي.
نو بیا داسې ادارې چې په پاکستان کې د ټولو غټه اداره او هغه ته زموږ هغه مرګري لاړه چې هغه د 15 شل شلو کالو کارونه هغه ادارو کې ختم کړو دلته راله او هغه بالکل په یو ورځ باندې په سوونو کسان استل د دې چې څومره مزمت وشي کم دي.
دا خبریالانو په دغه احتجاجي کیمپ کې یو سینیئر فوټوګرافر او د یو اردو رسپانه نه په تیر ورځو کې وستل شوی عبدالغفار بیگ بیهوش هم شو او په امبولانس کې د ابتدایي درملنې لپاره نږدې روغتون ته ورسول شو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د احمد شاه آزمین ولن خبرونه وورو.
افغان حکومت هیله ښودلې چې نن به له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم په دې لړ کې مشال لړۍ ته وویل نن به په ابوظبي کې د افغان حکومت پلاوی او طالب استازي مخامخ خبرې سره وکړي چې دغه چاره به د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو امکانات زیات کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل چې هیواد په ابوظبي کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. نوموړي نن پر خپل رسمي ټویټر پاڼې په انګریزي او اردو ژبو په پیغام کې له ټولو د دعا لپاره د لاسونو لپکولو غوښتنه کړې چې سوله راسي او پر باتور افغان ولس د درو لسیزو ازمایښت پای ته ورسیږي. نن د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاتره روغتونونو کې ډاکټرانو کار بندیز کړی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې دا کار بندیز یې د خپل تشتوسی ملګري ډاکټر ابراهیم خلیل د راخوشي کولو لپاره کړی دی چې سبا به هم دوام وکړي. د کار بندیز پر مهال قسم ناروغان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ ول، خو د ډاکټرانو د فعالیت کمیټې مشر ډاکټر کریم الله مندوخیل نن مشال رډیو ته وویل چې د کار بندیز پر مهال به د روغتونونو ځینې بیړنۍ څانګې خلاصې وي. نن د افغانستان په کندهار ښار کې د پښتو ژبې د دوه نامتو ادیبانو په ویاړ غونډه پای ته ورسېده. د پښتو ژبې د شاعر درویش دورانی او کیسه لیکوال طاهر پردي په ویاړ دغه غونډه نن سهار په کندهار پوهنتون کې پیل شوه. د شان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا به د شام د نوي آئین جوړولو لپاره د هڅو په ترڅ کې نن د ایران، روس او ترکیې له سفارتکارانو سره ملاقاتونه کوي. ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اولنی امنیتي سلاحکار مایکل فلین ته به نن وفاقي جج سزا واوروي. فلین منلی چې استخباراتي کارکوونکو ته یې له روسي سفیر سره سوه خبرو اترو په اړه دروغ ویلي وو.
لند خبرونه د احمد شاه زمينا وارد له اوس په اسلام اباد کې زمونږ د همکاري رابع اکرم خان نو ورو چې پاکستان سره ورسپانه په خپلې داریو کې سلی کړی دی.
د انګریزي ژبې ډن رسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د 3 نومبر په 9 نیټه د پولیو نه پاک پاکستان لپاره د سبو اعلی وزیرانو او نورو چارواکو سره د ملاقات پر وخت یو وار بیا ژمنه کړې و. رسپانه زیاتوي چې د پولیو مخنیوي کمپاین لسم دسمبر نه شروع شوی وو او 3.2 میلیونه ماشومان ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول وو. د کمپاین په لړ کې افغانستان سره هم رابطه شوی و چې پر پولو راتلونکي ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکړي شي. ادارې مخکې لیکي په داسې وخت کې بیا د پورنه د یوې ماشومې د مرګ خبر مخې ته راغلو. دغه ماشومې ته په 13 نومبر د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړی شوی وو او د تحقیقاتي رپورټ تر مخه چې دا ماشومه د نمونیا نه په 2 دسمبر مړه شوی. په ټولنیزو رسنو یو کمپاین د دې ماشومې د مرګ په اړه د پولیو د مخنیوي په ویکسین تورونه لګول. په پراخه کچه د پروپاګاندې له وجې اوس اسلام آباد نه هم 25% د پولیو انکاري کیسونه رپورټ شوي دي او د افسوس وړ خبره دا ده چې یو شمېر کیسونه د تعلیم یافته او د منځنۍ طبقې نه مخې ته راغلي دي. ادارې کاږي یو وار بیا د پولیو مخنیوي کوششونه د منفي مهمونو د خنډ سره مخ شوي. ورسپانه اخیره کې لیکي دا د افسوس وړ ده چې د کلونو راستې د پولیو مخنیوي کې کامیابي ترلاسه کولو باوجود ولس پوهه ورکولو او د پولیو مخنیوي په ریاستي کوششونو کې د پولیو مخنیوي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو د وژلو باوجود موږ اوس هم د پولیو نه پاک پاکستان مقصد د ترلاسه کولو نه لري یو. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعلی محمود خان کمیت حسابیرو لخوا د معلم جبید د سمکی په کیس کې د وټو کم دعوه کوي نو دا غي د حقیقت علم خونیشته. خو وزیر اعلی نه په وړاندې کېدو پس د کم اعتماد مظاهره وکړه نو دا غي نه ظاهري کې چې وزیر اعلی د سختو سوالونو مخاونه کړه. ادارې زیاتوي د سوا سیمه معلم جبید 215 اکړه سرکاري سمکه کال 2014 کې د سیل د سیل لپاره د ورکولو پوټونه مخې ته راغلی وو چې باغې کې د بیکاتګیانو د درغلو انکشاف شوی وو. ادارې وایي چې شکایتونه مخې ته راتلو پس نیب یې نوټس اخیستې وو. په تیر حکومت کې محمود خان د ثقافت او سیلګرۍ وزیر وو. آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د طب تدریسي ادارو درجه لرونکو هسپتالونو معاملات سمړښت راوستلو لپاره په صوبایي کچه د پالیسۍ یو بورډ د جوړولو فیصله کړې ده. ادارې وایي چې دا د اطمینان وړ خبره ده چې حکومت د طب د ادارو معاملات د سمولو احساس لري. د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خپل وړومبي دور کې د صحت د ادارو انتظام لپاره ځینې تجربې کړې وې، خو د هغې نتیجه په دې 13 ورځو کې د پاکستان چیف جسټس په خطاب کې مخې ته راغله چې خلکو ته اسانتیاوې یوازې دې صورت کې محسوسېدی شي چې کله ورته معیاري خدمات میلاو شي. ادارې په وینا چې ولس ته خدمات د پالیسیانو تر لاندې ورکړی کیږي او د پالیسیانو عملي نفاذ هغه وخت پورې ممکنه نه دی چې تر څو پورې چارواکي خپله لړ نه شي او د نتیجو جاج وانخلي. ادارې اخیره کې لیکي ولس ته معیاري خدمات ورکول لپاره دا هم ضروری ده چې ټولې پابندۍ لري کړی شي او د ولس نظر د خدماتو په اړه معلوم کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان رسپانی د پاکستان حکومت لخوا ټولنیزې رسنۍ ټویټر ته د کړو شکایتونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا اسوسییټیډ خبری ایجنټس د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته کتنه کړې. د دواړو لیکونو مهم ټکی د سفر خان نه اورو.
دان ورسپانه لیکي د روان کال له لومړۍ نه نیولې تر جون میاشتې پورې د پاکستان حکومت ټولنیزې رسنۍ ټویټر ته د 3000 او 4000 کاروونکو په ضد شکایتونه کړي. ویلي دي چې دوی په مبینه توګه تشدد ته لار هواروي او د کرکې ډکې لیکنې کوي. همداراز حکومت د 200 او 340 اکاونټونو د ختمولو غوښتنه هم کړې، خو ټویټر په دې موده کې یوازې 200 او 400 کاروونکو ضد شکایتونه او د 50 اکاونټونو په ضد کار کړي. د رسپانه تر مخه دومره شکایتونه پاکستان د شکایت کوونکو هیوادونو په لړ کې دریم مقام تر رسولې ده. په دې کتار کې روس او ترکیه په لومړی او دویم نمبرونو دي. رسپانه لیکي تشدد په پلوي لیکونکو او د قانون څخه سرغړونکو په ضد کاروي کول سم دي، خو د دې ترمنځ باید توپیر وشي چې کوم خلک د بنیادي حقونو خبره کوي او کوم بیا د ریاستي ادارو له احتسابه د بچ کېدو. بلخوا ایسوسییټیډ پریس خبری ایجنټس لیکي په داسې حال کې چې د ګل پر ورځ په دوبۍ کې د امریکا او طالب پلاو ترمنځ د افغان سولې په موضوع خبرې وشوې، په عین حال کې طالبانو د افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی. خو د دوبۍ په خبرو کې سعودي او متحده عرب اماراتو چارواکو ګډون درلود. دا دواړه هیوادونه په طالبانو اغیز لري او تمه کیږي چې دوی به طالبان له کابل سره خبرو ته حاضر کړي. اجانس لیکي که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د خبرو پخلی یا تردید نه دی کړی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تیرو وختونو کې ویلي چې له ټولو هغو افغان خواو سره یې غونډې کړي چې په جګړه کې رول لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د مداخلت په اړه د سینټ استخباراتو کمیټې لخوا دوه ریپورټونه تیار شوي دي. په دې ریپورټونو کې د امریکا د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ د بریا لپاره د مسکو مبینه مداخلت په اړه خبرې شوې. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې د خبرونو څانګې د ریپورټ تفصیل په دې ریپورټ کې واورئ. د مشال ریډیو د انګریزي ژبې د خبرونو سنگالی کې د امریکا د سینټ لپاره دوه ریپورټونه تیار شوي چې پکې د امریکا 2014 کال په صدارتي انتخاباتو د روسیې د مبینه مداخلت په اړه ذکر شوی دی. دا راپورونه چې د دسمبر په 18 خپاره شول د سینټ استخباراتي کمیټې جوړ کړي دي. د سینټ د استخباراتي کمیټې د کانګرس په غډلو کې شامل ده چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روس د مبینه مداخلت پلټنې کوي. د امریکا د استخباراتو یو ډله د 2018 کال په جنوري کې د لیته رسیدلې وه چې مسکو د ډیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن پر ځای د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ په حق کې کار کړی وو او دغه د بریا په مخه د خلکو سوچ بدلول لپاره انټرنیټي غلا، پروپیګنډا او ټولنیزه میډیا کارولې وه. د سینټ لپاره په تیار شوي یو ریپورت کې په دې اړه تفصیلات ورکړل شوي دي چې آیا په سینټ پیټرسبرګ ښار کې په انټرنیټ ریسرچ ایجنسی کې روسانو د فیسبوک، ګوګل او ټویټر په څیر د سوشل میډیا له لارې د ناسمو معلوماتو خپرول لپاره څنګه کار کړی وو، څرنګه شکونه پیدا کړي وو، د ډونالډ ټرمپ ملاتړ او د هیلری کلینټن د شکست لپاره څرنګه کار کړی وو. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او روسي چارواکو له وړاندې څخه څو وارې داسې تورونه رد کړي دي. د رپورټونو له مخې انټرنیټ ریسرچ ایجنسی ته د کریملن سره اړه لرونکي تاجر یفینګي پری کوشین پیسې ورکړې وې. پر نوموړي او نورو 12 کسانو د امریکایي کونسل رابرټ میولر لخوا د بانک درغلې، سازشونو، شناخت، غلا کولو تورونه لګول شوي وو. رپورټونه وایي انټرنیټ ریسرچ ایجنسی د تورپوستو په نخښه کولو لپاره د میډیا پراخ پلیټفارم جوړ کړی وو. د سینټ لپاره په تیارو شوو رپورټونو کې د 2014 کال د انتخاباتو نه واخلي د تیر کال نیمایي پورې د وخت معلومات راغونډ شوي دي. په دې کې د امریکا د تیر نومبر میاشتې د زمینی انتخاباتو ذکر نه دی شوی. په زمینی انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د اغیز په اړه د سپینې ماڼۍ په امر د امریکا قانون نافذ کوونکو استخباراتي ادارو لخوا جوړ شوی راپور به د دسمبر په 20 خپریږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کوټي خلکو پرون د لاریون پترس کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې لوډ شیډنګ دې تر سره ختم کړي. دوی دا شکایت هم کاوه چې د ګیس بلونه ډېر زیات راغلي چې دوی جمع کړي هم دي، خو بیا هم دوی په ژمي کې چې موسم یخ وي او ورته اړتیا ډېره لري ګیس د دوی کورونو ته نه رسیږي. بل پلو د ګیس د ادارې مشران وایي هڅه کوي چې د خلکو دا ستونزه هواره کړي. تفصیل د ایوب ترین نه اورو.
د کوټې د علاقایي اتحاد له لوري یو احتجاجي لاریون د ګلمنډي چوک څخه راوایستل سو، کوم چې د ښار د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته د ګیز د دفتر او مخته په یو احتجاجي مظاهره کې بدل سو. مظاهرچیانو نه هیواز په لاسو کې د ګیز د نشوالي بلکې د راغلو بلانو په ضد کارټونه پورته کړي وو او دوی د حکومت په ضد صدا شوانو نه ورکول. پر دې مهال د علاقایي اتحاد مشر نورالدین کاکړ وویل چې د ګیس اداره د دوی سره څو ځله وعدې کړې دي خو هغه پوره کړې نه دي، چې له امله دوی و احتجاج ته اړ شوي دي.
چونکه په کوټه کې یخ بخي ډېر وي، د دې ډېر یخ د وچ څخه د ماشومان نه جوړ سي، د دې څخه د شپنجل نه جوړ سي او د دې سره مرزان ډېر په تکلیف دي. لهذا موږ بارها حکومت ویلي دي موږ د دې مخ ته دا هغه مویده ده چې د مشر په 2015 کې شوې ده او په دې پر روی باندې دا ویلي دي چې موږ د ګیس پرشر سمو د دې مخ ته 2017 مویدم پرته ده، 2018 مویدم پرته ده، مگر ساحات روس پوری د ګیس پرشر په مختلف علاقو کې بالکل زرو دي.
تم ظاهری پر خوالو ده هم ول چې یو ارخته یخنی زیاته سوی ده، نو بل په لوته ګیس بند سوی دي، چې لامل دوی د سختو کړاوونو سره دا وخت مخامخ دي. د پښتون درې سره تړاو لرونکو شرزمان وای چې دا میاست د بلان هم زیات راغلی دي.
30,000 بلان راسته هغه دیم پمش باندې جمع کړل، دغه باوجود زموږ چې دی لوډ شډینګ شروع دی شي نهسته، وروره پوس وی چې ماج پاسمان کې وریز ښکارس ولا ګیس غایب سی، بیا د ګیس نوم نشان نهسته. لیازه د خدای او د رسول او بیرې یار زموږ بچان زموږ دغه دیته یو څه پوس وی نور نه وروره د حکومت بشي باندې د چزمج عقدي بنیادی عقدي په هغه باندې تاسو دونه باندې بدل کیږي چې دا شي نه راکوي. مطالبه هم د ورور زموږ ګیس را پر کی وروره.
په دې اړه مې چې کله په کوټه کې د ګیس د ادارې د ویان صفدر حسین سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې په کوټه کې د یخنۍ او ژمي د موسم د راتګ سره دوی د ګیس فشار د 50 mm څخه و 250 mm ته غځولی دی، او چې په کومو سیمو کې د ګیس فشار اوس هم کم دی هلته به دوی ډېر ژر نور ګامونه پورته کړي.
په کندهار کې د پښتو ژبې د دوو نامتو ادیبانو درویش دورانی او طاهر افریدی په ویاړ غونډه شوې. د شاعر درویش دورانی او کیسه لیکوال طاهر افریدی په ویاړ دغه غونډه د نن سهار په کندهار پوهنتون کې پیل شوه، چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو سربیره له خیبر پښتونخوا، بلوچستان څخه ورغلو لیکوالانو د دوی په کار او زیار مقالې وړاندې کړې. د په کندهار کې دا غونډه د اطلاعات او کلتور وزارت او کندهار پوهنتون تنظیم کړی و. د مشال ریډیو خبریال شاین بنیری د کندهار ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس فضل باری بریالی سره په دې اړه مرکه کړې. راځي چې ورته وښو.
نن په کندهار کې د پښتو ژبې د نامتو د خوندونکي شاغلی طاهر افریدی او نومیایي شاعر پروفیسر درویش دورانی د ادبي خدمتونو د ویاړ په اړه یو ورځنی علمي سیمینار و. میلمانه د کوټي، پېښور، ننګرهار، کابل او د افغانستان د بیلابیلو ولایاتو څخه میلمانه راغلي دي. تقریبا دا تر ډیرو کلونو وروسته په دغه ساته باندې دغونه ډیر میلمانه کندهار ته راځي، او د دې په دې علمي سیمینار کې لومړی د ولسمشر، د ولایت او اتحاد فرهنګ وزارت پیغامونه وړاندې شول ولوستل شول، او وروسته د ښاغلي طاهر افریدی پر ژوند باندې مقالې چې لیکل شوې وې د کندهار پوهنتون او د میلمنو د خواڅخه هغه وړاندې شولې، او تر هغه دوهم وروسته برخه د پروفیسر درویش دورانی د ژوند په خاص ډول د هغه پر شعر باندې چې کومې مقالې لیکل شوې وې هغه وړاندې شولې، او په پای کې د سیمینار اوس چې همدا اوس پای ته ورسېدی د غونډې پریکړلیک وو، او په پریکړلیک کې یو تر ټولو مهم ټکی دا و چې پښتو دي په ټولو پښتني حوزو کې د سرکار او د حکومت ژبه شي، او په کندهار کې دي د درویش دورانی او طاهر افریدی په نومونو باندې علمي مراکز په خاص ډول ښوونځي ونومول شي تر څو د دې یاد ژوندی وساتل شي، او بل د دې سیمینار مقالی دی فرهنگ ریاست مرزمنه وکړه چې د دې سیمینار مقالی غونډوو کمپوزوو بیا او چاپ به وړاندې کوو.
مطلب لیکوالان راغلی دی او ناستی نو پر ریاستی کچه اکثر حکومتونو ترمنځ اختلافات دی په بعض خبرو باندې، نو داسې قسمه غونډې ادبی غونډې داسې د فکرونو شریکول او داسې د یو بل لیکوالان نازول او د هغې سره مینه کول دا به ستاسو په خیال د دې قومونو یو بل ته پرانیزدې کولو کې هم څه کردار لري که نه؟
یقینا د سیمینار په پریکړه لیک کې هم دا یوه مهمه ماده وه چې د لر او بر پښتنو ترمنځ دي د اړیکو د سمون او د اړیکو د ساتلو او لاجوندي پاللو دپاره دغه ډول سیمینارونه جوړ شي او د دواړو لر او بر پښتنو دپاره ترمنځ دي د کتابونو د تبادلې لارې برابرې شي تر څو د دوی ترمنځ لا هم مینه زیاته شي او تر یو ترمنځ اړیکې ولري. او دغه ډول علمي سیمینارونه یقیني د پښتنو پر ترمنځ د مینې یووالي او د همغږۍ لپاره بېخي اغېزناک تمامېږي. خپل شخصا چې ما کوم دوستان د پېښور او کوټې لیدل او پخوا مې لیدلي وه نو دا ور چې مې ولیدل بېخې یو بل ډول تاثر یعنې ما ته ډېر خوند راکوه چې دوی حتی لهجه مې هم اورېدله ما ته یې خوند راکوه. نو تقریبا پر غونډه کښې نورو هم په خبرو کښې دا ټینګار وکړي چې د پښتنو د اتحاد دپاره دې دغه ډول پروګرامونه زیات کړل شي په ټولو حوزو کښې پښتنو حوزو کښې.
تاسو د کندهار ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس فضل باری بریالي مرکه اورېدله چې زموږ همکار شاهین بنیري ورسره نن په کندهار کې د پښتو ژبې د دوو نامتو ادیبانو درویش دوراني او طاهر افریدي په ویاړ د جوړې شوې غونډې په اړه کوله. ورسوس د یوې بلې غونډې طرف ته په کابل کې د دسمبر تر 19 پورې د پښتون شاعر خوشحال خان خټک د ژوند او کار په اړه نړیوال علمي سیمینار دوام لري. د نوموړي په اړه سیمینار د افغانستان علومو اکیډمۍ جوړ کړی دی. بشیر ګواخ د دې اکیډمۍ د مشر ظاهر شکیب سره مرکه کړې په سر کې ترې د روان سیمینار په اړه نور معلومات غوښتي دي.
دغه سیمینار چې دی دا یوه ورځ په کندهار کې د درویش دوراني او د طاهر افریدي یادغونډه ده په کندهار کې. دا میلمانه به کندهار ته ځي د یوې ورځې دپاره. بیا به په چهار شنبه باندې د دې سیمینار علمي غونډۍ چې هغه به د علومو په اکاډمي کې تقریبا په دې کې 15 پورې مقالې لیکل شوي دي. بیا به د پنج شنبه په ورځ باندې د دې سیمینار اختتامي پروګرام په ارګ کې رئیس جمهور په ګډون به د دې پروګرام هغه وروستۍ غونډه هلته ترسره کیږي.
شکیب صاحب، تاسې چې د نابغه خوشحال په نامه باندې کوم نړیوال سیمینار روان کړی دی، د دې دپاره تاسې ځینې کتابونه هم چاپوي که په دې اړه راته څه تفصیل وایي؟
شاوخوا 10 کتابه چاپ شوي دي چې یو پکې د دستارنامه ده د پی ایچ ډی تیزس دی چې شاوخوا 200 مخه دی. بل د نابغه خوشحال په نامه د خوشحال په اړه د لیکل شوو مقالو ټولګره چې دا هم خوا وشو 1000 مخه ده. د دې نه علاوه پښتو کې منظوم نظم پوهنه دا د ازمون صاحب د پی ایچ ډی تیزس دی چې دا چاپ شوی دی. د لیوال صاحب ټولې منظومې را یو ځای شوي دي هغه چاپ شوی دی. د رفیع صاحب یو دوه درې کتابه دي واړه. یو د اجمل پسرلي کتاب دی د خوشحال بابا په اړه باندې. بل کتاب د افغان انګلیس دویمه جګړه ده دا طاهر کاڼي ترجمه کړې د روسي ژبې نه دوه ټوکه کې دا چاپ شوی دی. یو بل کتاب دی د تاریخ مطابع و جرائد افغانستان دا د عزیز الدین وکیلی په بل ځای کتاب دی.
د افغانستان علومو اکیډمۍ مشر ظاهر شکیب مرکه تاسو اورېدله چې زموږ همکار بوریوال کاک بخښنه غواړم بشیر ګواخ ورسره کړې وه.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان موجوده حکومت وایي په دې صوبه کې د تیر حکومت پر مهال د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک په نوم د داسې منصوبو پرانستې شوې چې د دې راهداري برخه نه ده. خو اوس دوی هڅه کوي چې هم له دغې راهداري ورته مالي مرستې ترلاسه شي. څېړونکي وایي په سی پیک تر ټولو زیات بلوچستان کې بخښنه غواړم لکه هلته منصوبې شوې دي او پدې کې د دا هم وایي چې د غلطه په دې صبح کې منصوبه عملی کیږي. هم تفصیل د منور شان اورو.
د بلوچستان حکومت وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري یعنی سی پی ایک په اړه د رابطه کاری د ګډې کمیټې په اتمه غونډه کې به له وفاقي حکومت او چین نه غوښتنه کوي چې په دې صوبه کې د یادې راهداري منصوبې مکمل کړي. د بلوچستان د اعلی تعلیم او اطلاعاتو صوبایي وزیر منظور احمد بلیدی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل د تیر حکومت پر مهال د سی پی ایک په نوم پرانستل شوی منصوبې د دې راهداري برخه نه و.
سی پیک پہ ہماری جو کیبنٹ کو بریف
مونگتا چے دا کابینے پاول غنڈ کی دا سی پیک پاڑا تفصیل راکڑل شو نو مونگتا معلوم اشوا چے پدے کی دا زنو منصوبو لپارا دا ایشائی ترقیاتی بینک نا قرض اخستل شوی دے او زنے دا جنرل پرویز مشرف پا وقت کی پا وفاقی بجٹ شروع کرل شوی خود هغو ټولو پرانستا تیر حکومت دا سی پیک منصوبو پنو مکڑا اوس مونگ دا فیصلہ کرے چے سی پیک پاڑا دا رابطہ کرے دا گڑی کمیٹے پا اتم غنڈ کې بعد دا مسله راپورته کوو او د پاکستان تر څنګ له چین نه به هم غوښتنه کوو چې د سی پیک سره تړلې منصوبې دي هم د دغه پروګرام لاندې سرتا ورسول شي.
د سی پیک لپاره د بلوچستان حکومت په خوانې سلاکار او سیډونکو رفیع الله کاکړ وای د سی پیک درې برخې دي یعنی یوې د بجلی پیداوار دویمه سړکونه او دریمه د ریل پټلۍ. دی وای په بلوچستان کې د ریل په پټلۍ هیڅ کار نه دی شوی.
پاتې شو روډ روډ چې دا د گوادر څخه شروع کیږي بیا په بسیما خوزدار باندې دا په درو لارو کې تقسیمیږي. یو لار سکر سکشن ته ځي سکر بیا پنجاب بل لار پر کلات کوټ روډ در اسماعیل خان راوځي او در اسماعیل خان سره بیا پر ځي اسلام آباد برهان سره کنیکټیږي. چې کوم لار په سندو په پنجاب کې تیریږي پر هغه باندې یو پر لینه موټروی کار شروع دی او هغه کار تقریبا په 2019 کې به دا اختتام ته ورسی را کار به مکمل شي. کوم روډ په بلوچستان دا روان دی د ډیرا اسماعیل خان سیونی سے بیا تر سورا بسیم پورې دا باندې په 15 کال کې یو انچ قدر کار نه دی شوی.
رفیع الله کاکړ زیاتوي چې په دې کې ایوازې د ډیرا اسماعیل خان او روب ترمنس په سړک تر صحاده کار شوی دی. بلخوا ظهور احمد بلیدی وای چې د سی پی ایک په منصوبه کې په بلوچستان کې د بوستان صنعتي مرکز جوړولو لپاره کار مکمل شوه او ډیره زر به یې منځوري ترلاسه کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
له خوست استخه ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدانو د خوست اداري کمپلیکس مخې ته پرون پر لټ غسولې و دوی ګواخ کړ تر هغه چې دوی د شکایتونو د اوریدلو لپاره د مرکزی حکومت صلاحیت لرونکي پلاوی ورنشي دوی اداري کمپلیکس خلاصولو ته اجازه نه ورکوي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر ریپورت کې اورو.
دا ولسی جرګې نوماندانو د اداري کمپلیکس په مخ کې د تحسن دوی لوی خیمه درولې دي او وايي تر هغه چې مرکزی حکومت د دوی د غوښتنو د څرلو لپاره ځانګړی پلاوی راوونیلېږي د اداري کمپلیکس د خلاصولو اجازه نه ورکوي. د ولسی جرګې یو نومان عبدالبصیر حقمال ول
خوښ کې هغه نوماندون چې دوی سره ظلم شوی دی هغه غوښتنه چې موږ کمیشنونه کړی و نو هغه غوښتنه ته دوی لسرسای ونه کړی نو په خاطر موږ لارم بند کړه او نن وروګلې موږ د خوښ اداري کمپلیکس
د ولسی جرګې یو بل نومان عبدالولی واحد زای هم وایي چې په اداري کمپلیکس کې ټولې دولتي ادارې تر هغه به بند وي چې د دوی غږ واوریدل شي
تر څو چې د ټاکنو دواړه کمیسیونونه د خوست ټول رایې په شفاف ډول ونشمیري تر هغه به زمونږ د مدني حرکتونه دوام لري.
بلخوا د خوست د والی ویان طالب منګل وایي چې ولایتي اداره هڅه کوي چې معترض نوماندانو سره یو تفاهم ته ورسیږي. د ول اعتراض کوونکي د خپل حرکتونه قانوني کړي
دا چې نوماندانو د اعتراض خیمې وهلي دا د دوی حق دی خو له دوی غوښتنه لرو چې خپل مدني حرکتونه قانوني کړي او د دولتي دفترونو تړلې د حل او قانوني لار نه.
د یکشنبه په ورځ د خوست د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سرداری ویلیول چې د ټولو رایو د شمیرلو صلاحیت له دوی سره نشته خو که د ټاکنو مرکزی کمیسیون دوی ته په دې باب لارښوونه وکړي نو دوی په بیا شمیرلو کې ستونزه نه لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د عامه پوهاوي په بنیاد سږ کال د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو په شمیر کې کمی راغلی دی. یو ځایي چارواکي مشال لیډیو ته ویلي تیر کال د ایچ آی وی ایډز 34 پیښې مخې ته راغلي، خو سږ کال دا 15 ته کمی شوي دي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا په ریاست کې د ساري ناروغیو د مخنیوي متخصصین وایي چې د تیر کال په نسبت سکل د ایډز په ناروغانو کې کمی راغلی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا په ریاست کې د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل ډاکټر رشید وفا مشال رادیو سره په خبرو کې وایي
تیر کال 34 پیښې وې، تثبیت شوې سکل 15 پیښې.
دا چې د ایچ آی وی د مخنیوي لپاره لکومو تدابیرو کار واخیستل شي، په دې اړه ډاکټر رشید وفا وایي
که چېرته مور په ایچ آی وی مصاب وي، دا مور ماشوم حمل واخلي، د حمل په جریان کې ولادت ترسره کوي او خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، په دې درې واړه حالاتو کې چانس دی د مور نه ماشوم ته انتقال کولی شي. د هر چا په وینه کې نه، که د یو چا په وینه کې وایرس موجود، دغه وینه د هر مختلف دلایلو له کبله د سالم انسان د وینې سره یو ځای شي، هغه په ایچ آی وی باندې مصاب کېدلی شي.
روغتیا پالان د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د ناروغۍ په وقایوي برخه ټینګار کوي. ډاکټر مهربان شینوارې وایي
که چیرې موږ په خپل وخت سره هغې لپاره اهتمامي او وقایوي او پریونتیو میجر ولرو، نو اسانۍ سره انشاءالله وقایه کېدلی شي. هغه دا چې کله چې وینه ورکول کېږي، دا باید د ټولو ایچ آی وی ایډز او د ټول کمیونیکیبل ډیزیز له کبله دا معاینه شي.
دې زیاتوي چې نامشروع جنسي اړیکې هم د دې لامل کېدای شي چې روغ انسان په دغه ناروغۍ اخته کړي. د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون د کارکوونکو د معلوماتو له مخې تیر کال په ټول افغانستان کې 2015 تنه چې په ایډز اخته وو، د عامې روغتیا له وزارت سره ثبت شوي وو چې 85% یې نارینه او پاتې یې ښځینه وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. اوس د خبرونه په اخره کې یو ځل بیا د احمد شاه آزمی نه لنډ خبرونه اورو.
افغان حکومت هیله ښودلې چې نن به له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم په دې لړ کې مشال رادیو ته وویل نن به په ابوظبي کې د افغان حکومت پلاوی او طالب استازي مخامخ خبرې سره وکړي چې دغه چاره به د دواړو اړخونو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو امکانات زیات کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد په ابوظبي کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. نوموړي نن پر خپل رسمي ټویټر پاڼې په انګریزي او اردو ژبو په پیغام کې له ټولو د دوه لپاره د لاسونو لپه کولو غوښتنه کړې چې سوله راسي او پر باتور افغان ولس د درو لسیزو ازمایښت پای ته ورسیږي. نن د کوټې په ګډون د بلوچستان په زیاتره روغتونونو کې ډاکټرانو کار بندیز کړی دی. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې دا کار بندیز د خپل تښتول شوي ملګري ډاکټر ابراهیم خلیل د راخوشي کولو لپاره کړی دی چې سبا به هم دوام وکړي. د کار بندیز پر مهال کڅم ناروغان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ ول، خو د ډاکټرانو د فعالیت کمیټې ویلي دي چې د کار بندیز پر مهال به د روغتونونو ځینې بیړنۍ څانګې خلاصې وي. نن د افغانستان په کندهار ښار کې د پښتو ژبې د دوو نامتو ادیبانو په ویاړ غونډه پای ته ورسېده. پښتو ژبې د شاعر درویش دورانی او کیسه لیکوال تاهر افریدی په ویاړ د غونډه نن سهار په کندهار پوهنتون کې پیل شوې وه. اخوا بیا د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا په کابل کې د پښتو ژبې د نامتو شاعر او اتل خوشحال خان خټک د ژوند او کار په اړه نړیواله غونډه پرون پیل شوې چې تر زیارت یا پنجشنبې پورې به دوام وکړي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مسترا به د شام د نوي آئین جوړولو لپاره د هڅو په ترڅ کې نن د ایران، روس او ترکیې له سفارتکارانو سره ملاقاتونه کوي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اولنی امنیتي سلاحکار مایکل فلین ته به نن وفاقي جج سزا واوروي. فلین منلی چې استخباراتي کارکوونکو ته یې له روسي سفیر سره د سوو خبرو اترو په اړه دروغ ویلي وه. دا اورېدنه د هغه عدالتي کاروایي تازه لري چې پکې ځانګړي وکیل رابرټ مولر ټرمپ ته په کراره کراره نږدې کیږي. او د اروپایي هیواد هنګري د سرکاري ټلویزیون سټیشن مخته په زرګونه مظاهرین راوتلي دي. دوی بیګا په 15 شپه هم دغلته موجود و او د شیار خو وزیر اعظم ویکتور اوربان خلاف احتجاج ته دوام ورکړي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو ویان احمد شاه آزمی او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار در نصر د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.